دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د پلویانو لوري د کمیسیون دروازې پکې تړل شوې. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کیدونکو ناستې لپاره یې خپل پلاوی ټاکلی دی. دوستانو زما اجملند او سمات نور همکارانو سلامونه ومنئ. په یو بل نیم ساعته خبری مجله کې مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. ملالی بشیر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغان د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک ملي سره وکتل. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه نه ده بللی او د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړو لوریو د امریکا لخوا د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او سولې په اړه خبرې وکړې. مارک ملي پرون کابل ته ولاړ او هلته یې وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی. امریکا له طالبانو سره یو کلنی خبری لغوه کړي، خو طالبان بیا د اروپایي هیوادونو له استازیو او د سیمې له قدرتونو سره وخت ناوخته لیدنې کوي. تیره ورځ هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا او د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتزل دوهې ته تللي ول او پر افغان سوله یې له طالبانو سره خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه نه ده بللی او ټینګار یې کړی چې باید د سته تاوتریخوالي پر ضد ګډه مبارزه وسي. دغه سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وویل چې طالبان دي د خلکو له وژنو لاس واخلي.
As a result of the growing strength of our security forces, the Taliban and terrorists
دا وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د وړتیا په زیاتېدو طالبانو او نورو ترهګرو سږ کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي چې درېیمه برخه تلفات ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. د ملکیانو او عامه ادارو هدف ګرځول او د سپر په توګه د ملکیانو کارول د ټولو نړیوالو قوانینو او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. دا عمل باید سمدستي د طالبانو لخوا بند شي. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په 138 مثبتو او 2 منفي رایو تصویب سو، هیڅ چا مخالفت ونه کړ چې هدف یې د افغانستان د سولې او ثبات له روانو هڅو حکومتولۍ او بیا رغونې ملاتړ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت د سولې په دې اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او د سولې په اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او اغیزناک لوری ورته مهم دی. دا خبرې د اروپا د سولې انسټیټیوټ له مشر مایکل کیټینګ سره د لیدو پر مهال وکړې. د اروپا د سولې انسټیټیوټ مشر وویل د پخلاینې په برخه کې باید تر کورنیو، بهرنیو او سیمه ییزو څیړنو وروسته په دې اړه پریکړه وسي. د ملي امنیت سلاکار وویل که څه هم د افغانستان لانجه په مختلفو برخو کې له نورو هیوادونو سره توپیر لري، خو د هرې تجربې له مثبت اړخ څخه باید استفاده وسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی شي. محکمې له پارلمانه غوښتي چې د دغو شپږو میاشتو پر مهال دي د دې تمدید په اړه رایې ورکړي او د بل لوی درستیز د ټاکلو چارې دې پر مخ یوسي. ټاکل سوې وه جنرال باجوه سبا د جمعې په ورځ تقاعد سي، خو د پاکستان د صدراعظم عمران خان حکومت غوښتل د ده کاري موده درې کاله نور هم وغځېږي. په همدې حال کې د پاکستان د حقوق پوهانو شورا د محکمې نننۍ غونډه بایکاټ کړه. دوی وایي د حکومت دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. او چین په دغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی چې واشنگتن باید ژر تر ژره د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ودروي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې خپره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې امریکایي سفیر ته ویل سوي چې هیواد یې باید له چین سره خپل منځي اړیکې نورې زیانمنې نه کړي. دا وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه قوانین توشیح کړل چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه لاروین کوونکو ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کلس مک په ویپانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتله او لستل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم پاغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړل شوي. دا هغه وو ولایتونه دي چې ورپورې د افغانستان د لو انتخاباتو د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تړلی بلل کېږي. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکو غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی. د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې د پرونۍ چاودنې چې په سړک کې د یوې ښودل شوې ماین له کبله رامنځته شوه او پکې ښځې ماشومانو په شمول 14 کسان ووژل شول، د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟ که وختو نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم په غو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړل شوې. د کمیسون له قوله په شپږ وشنور ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې او څېړنې پر مهال د نږدې 1100 محلونو رایې باطل شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وای کمیسون کولای شي د بخانوی معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیر مل په اړه ریپورت لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه ورسته پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشري هوا عالم نورستانۍ د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له معترضو نوماندانو سره یې سل غونډې درلودي خو پایله یې نه درلوده. خو دا چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او همپال انتخاباتي ټیم دون لا هم د معترض نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرې او څېړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بل اخره د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار وایي دوی په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. دی وایي که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي، کمیسیون به د قانون پر رڼا کې په اړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه فیصله نه ده شوې. د روانې اونۍ د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د همدې ورځو په سبا په هغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د 19 جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شاملې وي، خو اوس چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په وو ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولای شي د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شینواره
دا غ در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګه وو ولایتونو کې هغه باید معیار شي، دا غ پر اساس باندې پریکړه په وو ولایتونو کې وو شي، د ماغه کوم ارقام چې دی د در ملوک شرکت نه واقع تر شو، زه فکر کوم ک نتیجه زر تر اعلان شي دا به خي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یوه اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای دې له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کینی. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې لپاره خپل هیئت ټاکلی دی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې ویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوملړ چین ته هم استول شوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وی د چین د بین الافغاني ناست لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دین اسکه د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتوالي په نړیواله غونډه کې خبري کولې، هغه وزیرت کړی چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن،
دوی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وګرځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناسته لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغه پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوریت نظام لیست دی. د خغلی عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشټوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل سولې د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلون کده او افغانان به د وی تلپات سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شې چې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالیخان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو سره دغه ګام د سولې پر خبرو مثبت اغیز پرې واسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شان وی ک طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملکي دو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د ناسې د تیر اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجینګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناسې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوی قلم الدین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بیغونډ په ترڅ کې ویل افغان حکومت باید له طالبان سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ د خیر نه ده. په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کېږي دا د خیر نه ده. او که څوک دغه سي مشورې درکې هغه د دوست نه ده. دا غږ په تاسو باندې کوو. تاسو په ځان کې ورتیا پیدا کړئ. حکومت په تا کې ورتیا د صلح نسته. ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر مې کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوئ، په دې خلکو باندې زړه وسوځوئ، په ولس باندې زړه وسوځوئ. مردانوار میدان د صلح تر وړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلي چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ نہ غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نہ غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نہ غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نہ غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نہ غواړو، موږ خوشحالی غواړو.
په داسې حال کې چې د سولې په اړه بحثونه او خبرې شته، خو د افغانستان په کلو او بانډو کې د جګړې بازار هم تود دی. په کندوز کې پرون په سړک کې یو خودل شوی ماین د هغه کورنیو دیار لسغړي وژل چې واده ته روان و. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا چې د قربانیانو د کورنیو غړي سوی په اړه یې تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې او د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه یې ازادیو راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان میرمن مې مور مې خور دو تنه خوریان مې او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شاهدان شول او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوشنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دو تنه زخمیان شوي دي.
یک فامیل کاملا د موټر سراچه راکبینې بودند.
په یوې سراچه موټر کې یوې کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کیږي او دو تنه نور ټپیان کیږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په سګونو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
د ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د خومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه خښ کړي دي او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي او وخت نه وخت د خښ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډيو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان سترې محکمه یا سپریم کورټ په دې هیواد کې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده چې حکومت د درې کلونو لپاره د کار د مودې د غزیدو غوښتنه کړې وه، لږ تر لږه د شپږ میاشتو لپاره غځولې ده. په مشل راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ راسره په سټوډیو کې دی. کاکړ صاحب، سټوډیو ته ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو. داسې ویل کیږي چې د پاکستان سترې محکمې بالاخره د شپږ میاشتو دپاره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز کاري موده وغځوله او هغه هم د قانون سازۍ په شرط باندې. په دې اړه که لومړی راته ووایي چې د دې معنا څه ده؟
د سه شنبې له ورځې څخه د پاکستان سترې محکمې ته یو چا خواست کړی و چې تاسو وګورئ چې جنرال قمر جاوید باجوا چې ټاکل شوی ده د نومبر په نهه ویشتمه، یعنی سبا له به دی ریټایر، نن به دی ریټایر کېدی او سبا له به نوی درستیز راتلی، نو دا وګوري چې دا د قانون له پلوه سمه ده که نه. خو بهرحال په دې باندې له دوو ورځو څخه پاکستان په یوه پښه ولاړو، ځکه چې پاکستان کې فوج تر ټولو قوي دی او باجوا جنرال باجوا ته خلک دا ګوري دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم دی، د داخله چارو وزیر هم دی، یعنی ډېر قوت او طاقت لري. نو او بل عدالت دومره جرأت کوي چې هغه د مخې ته دري. خو بهرحال دوی درې ورځې دا بحث وسو، حکومت ته ډېر سخت وخت ورکړي. دا قاضیانو هغه ویلي چې ستاسو په کوم قانون پر اساس دا کړی دی، هغه قانون کې سقم موجود دی، هغه مبهم دی، ابهام دی پکې، او تاسو څومره. نو حکومت درې څلور ځله هغه فرمانونه بدل را بدل کړو، خو بیا هم اخره پورې د سترې محکمې مشي به خندل چې تاسو بیا هم نه پوهېږئ د دومره ستړو واجود. خو بهرحال اخر حکومت ته دا وویل چې تاسو به د دې د بیا د پاره پراتون کې کتا سو د لوی درستیز موده غزوی نو تاسو به یو قانون سازی کوي قانون به جوړوي او هغه به واضح وي ځکه تر اوسه څومره قانون سازیانی د څکم موجود دي په کې ډیر زیات ابهام دی هغه د قانون سره مخامخ را دي نو شپږ میاسي او زته وخت ورکي حکومت په اوس په دې باندې قانون جوړي
کاکل سه مخ کې د دینه کڅام په پاکستان کې داسې لیدل شوې دي چې خپل پوزي مشرانو چې کله پوزي حکومتونه خپل دورې کم کړي غزولي وګ دي کړي دي ملکی حکومتونو کله داسې اقدام کړي چې کم پوزي جنرال خصوصا د لوی درستیز د کار موده غزولي
دغه سی یو ځل سوی دی یو هغه په 2010 کې اوسو او په 2010 کې جنرال اشفاق پرویز کیانی وو چې پیپلز پارټي ورته د درې کلو وخت ورکې یو مدای ورغځوله هم دا وجه ده چې دا یو روایت یا بنیاد شو شول سوچ سی د پلمای او عمران خان یا راتلونکو د پاکستان لوی درسج کمر باجوا تم ورکی چې هغه دا وغځوي تر دې لمخه چې تر باجوا لمخه کم دغه هغه هم کوشش وکړي چې ځان وخت پر وغځوي خو نواز شریف ورته ورنکه راحل شریف ته نو بیا لدی ورستو زده دی باجوا راغی نو زده ته دغه داسي حالت سي یوازې یو حکومت تر کړی دی چې هغه پاسپورت ول 2010 تر 2017 پورې
دغه خلک چې دغه پریکړې مخالف دي دوی څه وي همدارنګه په پاکستان کې دین نه دي مدني ټولنې او نور لکه جرنالستان دي نور خلک دي دیموکراسي په لور غورزنګونه دي دوی رایت سره دي کار
پا. دوی ډیر زیات تنقید پر کوي دوی تنقید پر دی باندې کوي چې په پاکستان کې په کار دی چې اداره پیاوړی سي نڅي او فرد پیاوړی سي او بل سوال دا دی چې کيو فرد باندې ټوله اداره ولاړی نو بیا دا اداره کمزورې ده نو خلک وی پر ځای د دې چې افراد یا اشخاص په کې پیاوړی کیږي په دې کې په کار دی اداره پیاوړی سي او په کار دی چې د دې د پاره یو داسې او بلکې خلک تر ډیره د خوشاله نه دي خپل داسې خبرېم دي چې پاکستان فوج کې زنانه چې کله هم فوج لوی درسیز خپل وخت زیات کړی دی په فوج کې زنانه هغه افسران چې هغه پر اټلونکو کې ترقی کوي پروموشن وکړي داغه د پاره ډیر مشکل پیدا کوي نو په فوج کې زنانه یو برخه یو کړی خلق هغه په دی خفای نو په پاکستان کې عموما دا فکر کېږي چې باید څومره آئینی یا اساسي قانون سره څومره مودا او باید ختمه نو بل یو راسي ځکه چې اشخاص نه ادارې باید پیاوړي
ډیر زیاته مننه دوستانو په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وو چې په پاکستان کې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودي د غزیدو په بیلابیل خلکو سره معلومات شریک کړل مننه ترې کوو
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زما کاکل آزادی رادیو ناوري وسم بیرته کابل تاسو په افغانستان کې د پوهنې وزارت د خصوصي خونځو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمينه برابروي د پوهنې وزارت لکاوله د پریکړه په 1499 مریض کال کې عملي کیږي امید ظهیر ملي پاړه رپورت لري
پوهنه وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قرباني شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابروي دا وزارت وایي د هغې هوکړې لمخې چې د دوی او د خصوصي خوانځیو ټولنې ترمنځ شوي د هغو سرتیرو اولادونو ته به هم له 10 تر 50 سلنې تخفیف ورکړل شي چې اوسمهال په خدمت بوخت دي د پوهنه وزارت ویاند نوریان نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل خار کې سوار لزر 1920 ماشومانو ته په 1399 بریس کال کې په خصوصي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابر شي
تسلیم
در جلسات د پوهنې وزارت او خصوصي خوانځیو ترمنځ په غونډو کې شوی او بل اخر همدا نوملړ مخترور سي چې موږ په 1399 بریس کال کې په همدې شمیر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوښښ لاندې نیسو البته په دې ماشومانو کې یو شمیر هغه هم شته چې د غربت لکه بل خوانځیو ته نشي تلای د ټول هغه ماشومان شمیر چې په سلور دي شو ولایتونو کې لدی خدمتونو ګټه اخلي دروان کال تر پای معلومیږي په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د مستحق ماشومانو پر نوملړی کار پیل کړی دی د دې وزارت د ویان مرستيال فوادمان
یکی از دلایل
کې چې ولې تر اوسه موږ نه یو توانیدلی چې دا تګلار ورستی کړو دلیل دې پروګرام شفافیت دی څو مستحق خلک تری برخمن شي
مستحق هستند
د افغانستان د خصوصي خوندزیو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ او د ماشومانو د جذب په اړه خبرې کوي د دې ټولنې رئیس محمد داوود بابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مکاتب خبری یو هم علاقه نیسی که منگ تا فرمی را که او منگ حاضری و چه دخل منصوب
زینو لپاره هم رایګان وان
د افغانستان د خصوصي خوانځي د ټولنې د شمیرو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي خوانځي شته چې یوازې 1200 په کابل کې دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم زو کندهار ته. په کندهار کې خلک وایي له کلونو راهیسې دغلته بې کیفیته درمل او تاریخ تیر او خراب شوي خوراکي مواد له بیلابیلو هیوادونو واردېږي، خو تر اوسه پورې حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا چې حکومتي چارواکي په اړه څه وایي، ستونزې خلکو ته څه ننګونې پېښ کړي، په اړه یې له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د کندهار اوسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیاي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیاي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاد، زه خپل تقریبا د روزې رئیسی یو روختون ته ورنم شپږ باري ما دوای وکړل، پیدا نه وکړل، یعنی بیا زولانم پاکستان ته تلم دوای وکړل، هغه پیدا وکړ، ماته زړه در بیر واچوي
او که بز لا دوسته د دوا پیسلرم خدای می جوړي ندی چې ورشاغه چې وخرو هغه مګر ته به درغه به تر کې د دوا خراب د شرم نخلاصي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه دلې یو پر نه دوم پر خو نو په خدای خامخا جوړ شي او مګر په والله کوم روغ ورځ ده د دغه دوا وسد.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم نه چی د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیاي ستونزې پیښ کړي، خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وایي چې په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتوانیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
نشته هم زموش په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځای کې بیا کیفیت خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چون کې یوازنې یو علت زموش په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیق کیږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو د لارې چې زموش لابراتوار مردلې ای په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زمر سره وعده کړې و، زمر ټینګار به دای حل زیل دای د وزیر سره او والي صاحب سره چې جرد از مون لابراتوار جوړ شي دا د کیفیت د معلومولو د خوراکي توکو او د غذایی توکو وس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېش.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بیا کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسولین له خبرو ډډه کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ. او سم مستصل پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو لا پیغامونه
راته ولایت کورغ دولسوالی یم مزما جیر حساب چې جنګوزر کور یو دبلوجو د مشکلات سره مخ یا خد غذایی مواد نه لري کوي نه لري مریضات چې نه مل ټول سر غو مشکل کې دي موږ چې نه لري موږ ته دا مزاخ په مقام ورسره. السلام علیکم.
دوم خان کوچې د کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچان خلک پراتیجی ډیر در بدر دي، ډیر زهیر په تنګون ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراتیجی د خلکو کور ودان کې پریشي دي، خو بیا دا چې پیښه زی دا خلک خپل لري لای بل کوم پکې اباله تروستی ری اړ یان ګوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسلین ته د نیو بچا ساز چې کینی موږ دا هله کوم چې دا کوچان خو یو غمه وخوري د اعلی په روی سره اعلی پاک په دنیا کې وزن ورکې دا خو افغانستان خلک دې درته دار دي او کوم یاندې چې په کندهار کې دی او رښتینې مزکیو د دولتي مزکیو هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای دی یو کارخانه پراته کړې د کارخانه جوړوم او پات زنور دغه خلکو کوم وختاره خلک چې دی وو غټ خلک شته دی والی پر ولې نو د غریبانو خلکو چاره نست نو د مزره د حکومت زده د هله کوچې د کوچانو نارواوی در په در دي چې شي نه لري نو مالداري مخلاص ولې نو د وسایل لري چې خو د کولار شولار شي دشت غرت وو جنو بیا دي تو کینو بس نه شي نه عدد ټاټو شي نو موږ د نوي حکومت سره هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري، چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې د کوچیانو یو غم وخوري. سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو، ستاسو پیغامونه و چې خبره شول. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او خبری مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله لستلې، کتلې او اوریدلې شي. وسم ارش همایون سټوډیو ته راغلی بل نیم ساعت.